دا مشال رادیو د اصلي مشي وخت په خبر کې د ماخم 15 بجې دي د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړي کې ز غل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کله وای په روانه خبري غړي کې د قبایلی سمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم د خبرو خلومړي وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
لومړی د مهم خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې اورول د جنوري تر 1.5 ځنډول شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د امریکا خلک د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. اوس بشپړ خبرونه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې اورول د جنوري 1.5 ځنډول شوی دی. د علي وزیر یو وکیل نن مشال راډیو ته وویل چې د پریکړې اورول د جج د ناروغۍ له کبله ځنډیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په بلنه د علي وزیر په ګډون د یاد غورځنګ د یو شمېر نورو بندي غړو دوره خوشې کولو لپاره احتجاجي مظاهره وسوه. د غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې ویل چې علي وزیر هیڅ ناقانونه کار نه دی کړی او باید زر تر زره خوشې کړل سي. منظور پښتین زیاته کړه چې د دې لپاره به مبارزه روانه وي.
د هر وګړي د غم او درد نه واخله تر واکو اختیار پر مبارزه کوي.
علي وزیر د 2020 کال د دسمبر پر 14مه په دې تور نیول سوی و چې په کراچي کې د ریاست پر ضد وینا کړې وه خو هغه دا تور نه مني. په پېښور کې د سیاست چارواکي وایي که چا د کورونا واکسین ونه لګول نو له ستونزو سره به مخامخ سي. د دې ضلع د سیاست څانګې چارواکي میا اظهار الدین پرون مشال راډیو ته وویل چې که څوک واکسین نه لګوي نو بهر ملکونو ته به نسي تلای او پر حکومتي دفترونو کې به یې هم کارونه نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پېښور په مختلفو برخو کې د سیاست څانګې ډلې ګرځېدي او خلکو ته یې وړیا کورونا واکسین لګول. دوی په سپیکرونو کې دا اعلانونه هم کول چې که څوک واکسین ونه لګوي نو هغې ته به پینشن او له نادرات څخه د پیدایش سرټیفیکیټ او شناخت کارډونه نه ورکوي. په خیبر پښتونخوا کې به د 2020 کال لومړی د پولیو مخنیوي کمپاین د جنوري له 14مې پیل سي. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې له دفتره د جنوري پر 14مه مشال رادیو ته پارالیژل سوي خبر پاڼ کې ویل سوي چې په دې کمپاین کې به له 50 کلونو کم عمره څخه باندې 40 لکه ماشومانو ته د ګزڼ مخنیوي څاڅکي ورکول کېږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پولیو ضد کمپاین کې به له 20,000 زیات د صحت کارکوونکي برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې په افغانستان کې 95% خلک کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا د څانګې مطبوعاتي مسول پیر پرسن نن پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې زیاتې میندې خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارټین ګریفتس او د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماورر سره د انټرنیټ له لارې لدکاته کړې دي. انټونی بلینکن ویلي چې په دې لدو کتو کې یې له ملګرو ملتونو او سره صلیب سره د امریکا پر موجودو هڅو او په اړه پر همکارۍ خبرې کړې دي. او وروستی خبر د لوبو. د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال کپ کې به نن 4 لوبې ترسره کېږي. پرون د ټورنمنټ په لومړۍ ورځ آسټرېلیا، ویسټ انډیز او سریلنکا سکاټلینډ ته ماتې ورکړې وه. د کرکټ 19 کلنو نړیوال کپ د جنوري له 14مې په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د پای لوبه به د فروری پر 15مه ترسره کېږي. د خبرونو پای
خبرونه ول بشاله دی واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړ. کچرا سره روان کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. پښتون اژغورن غورزنګ له حکومت غوښتنه کړې چې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ بندي غړي خوشی کړي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د ازغن تار لګولو په اړه په دې رسو کې لانجې هم راپورته شوي. شنونکی حق نواز دی د دې مسلې حل څنګه ګوري؟
خبر حل دې اوس واحد حل لغړې د جنگ په ځای باندې چې د دې داسې لار روزي چې کم خلک کم خاندانونه دي چې هغه تک را تک هغه ته مشکل نه وي نه مسلې به نه وي.
په کوټه کې خزو ته د هنرونو خودلو لپاره یو دستور شوی. د دې دستوري ګټه بسوي
چې د دې سره هنري د په ځون کې غایم نه خارجي او د دې سره یو دا تر هنر ور سره یی چې سار خدا نه خاصه د دې په کورو کې یو مسله یو شهید خپل هنر استعمالول سي.
په خبر پښتونخوا کې د ښځو حقوقو لپاره کارکوونکي وایي په دارالمانونو کې د سهولتونو د ورکړې دوی زیاتوي.
تاسو نن دغه هغه مینج کول چې د هغه ډېر مطلب سپیشلی ګور پېښور مردان ډېر زیات په دې برډن ډېر زیات دي خو انته مینج کول د لپاره سټاف چې دی هغه زیات ضرورت دی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. خبرونه د کوټه سره مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړې ته اغواګي څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل. په اسلام آباد کې د پرون د پښتون ژغورن غورزنګ په بلنه د علي وزیر په ګډون د یو شمیر نورو بندي غړو د راخوش کولو لپاره احتجاجي مظاهره شوې. پر دې مهال ویناوال غوښتنه کوله چې د پاکستان سپریم کورټ د 2020 کال په فیصله کې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ضمانت د خوشی کولو امر کړی و خو لا هم نوموړي زنداني دي. د احتجاجي غونډې ته د غورزنګ مشر منظور احمد پختین په ګډون ګڼو نورو فعالانو او سیاستوالانو ویناوې وکړې. د علي وزیر په ګډون د پښتون ژغورن غورزنګ نور غړي په جیلونو کې د ریاست خلاف د ویناو په تور بندي دي خو غورزنګ دغه تورونه بیا بیا رد کړي. تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکبي چې د مزارچانو په غږ پیلېږي.
دا آوازونه د هغو خلکو دی چا چې د جنوري په 14 نیټه باندې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړو. پی ټی ایم دا لاریون د جنوبی وزیرستان نه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړیو د نیولو خلاف وکړلو. په دې احتجاجي لاریون کې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین سره سره د پیپلز پارټي مشر فرت الله بابر او نورو سیاسي او سماجي ګوندونو مختلفو غړیو ګډون وکړو. په دې احتجاجي لاریون کې ګډون کوونکي دا غوښتنه وکړله چې علي وزیر سره سره چې څومره هم د پی ټی ایم کسان نیولې شوې دي هغه دا زر تر زره را خلاص کړل شي. په احتجاجي لاریون کې ګډون کوونکي خلکو ته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین وویل چې علي وزیر او د هغه ټول خاندان د ترخګرۍ خلاف قرباني ورکړې دي. علي وزیر په پښتون خاوره باندې امن غواړي. منظور پښتین وویل یاد دوی چې د پېښور پولیس علي وزیر په کال 2006 کې د ډسمبر په 14 نیټه باندې ونیولو. علي وزیر د پېښور پولیس د کراچۍ او پولیس په وینا باندې نیولې دي. د کراچۍ پولیس تر مخه په کال 2019 کې په علي وزیر باندې یو مقدمه کړې شوې ده چې په هغه کې د کراچۍ پولیس دا تارونه لګولې دي چې علي وزیر د دسمبر په میاشت په کال 2019 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ علاقه کې په یوه جلسه کې عامو خلکو ته د ریاست نه د بغاوت خبرې کړې دي. دا هم د یادونې وړ دی چې علي وزیر د نومبر په 13 نیټه په کال 2020 کې د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ ضمانت منظور کړلو خو علي وزیر تر اوسه پورې په جیل کې دی ځکه چې د کراچۍ پولیس په کال 2013 کې په علي وزیر باندې دا هم یو مقدمه جوړه کړې ده چې په شالطیف ټاون کې علي وزیر د ریاست نه د بغاوت خبرې کړې دي. د احتجاجي لاریون او پډي چوک باندې علامتي پرلت په اړه باندې د پی ټی ایم یو غړي مشال ریډیو ته وویل چې پی ټی ایم د پښتنو د حقوق د پاره به اواز په هر میدان کې اوچتوي. دی وویل
زما نوم مسیمه مندو خیل دی بندی ملګرو کې زمر علي وزیر دی یعنی پښتون دی او سبدال دی د سټک دی نو مردا غشتنه کړو د دې لپاره مور جلسیم کړی دی پټ کې جلسه سیو ټانکی سیو کراچی کې جلسه وس د دې د سانسد د سانسد لپاره مردا ویلی سي مشتدا مور بندي ملګری اخلاص دی او مور د پاکستان زخه د عدالت زخه د غشتنه کوي چې مور ملګری په سبا نه دیندل کړی دی د دوه عدالت ولې به اختیار دی سي عدالت په اسلام کم دغه باوجود علي وزیر نن تمیا زخم زیاته ټیم سو دی بندي دی
یا د دوی چې د پی ټی ایم د احتجاجي لاریون ماشپشین په دونی میں بجے باندھے دا اسلام آباد پریس کلب مختا شروع شو چہغے نپس یہ احتجاجی واک شروع کرو او ڈی چوک تاراورا سے دل او دا مخام دا ازانو سرا پر ڈی چوک بندے خپل احتجاجی لاریون ختم کرلو گوہر مسجد مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په لسنی مو بجو
تاندې هلی
په دو لسنی مو بجو
قانوني لارې
په پاو کم یو بجا
پام کوا
په یو نیمه بجا
هارون بچا هنري غړی
په دو نیمه بجو
د ځوانانو غږ
په درې نیمه بجو
د مشال په نوم
په سلورو بجو
د مشال مرکا
په سلور نیمه بجو
د پاکستان د کورونا چارو وفاقی وزیر شیخ رشید احمد پرون ویلی دی چې افغانستان کې طالبانو په رضامندۍ سره به په ډیورنډ کرخه د ازغن تار لګولو کار سرته ورسوي. دغه په خبره له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګول کار یوازې 20 کیلومتره پاتې دی. د ازغن تار په حوالی سره کړکیچونه هغه وخت رامنځته شول چې د دسمبر پر شلمه په لالپوره کې طالبانو د پاکستان د حکومت لخوا هغلته وړل شوي ازغن تارونه له ځان سره وړي وو او ویلي وو چې دغه تارونه د افغانستان په خاوره لګول کیږي. خبریال او تجزیه کاران په دې اړه سوای تفصیل به د شانوست رغزی په دې رپورټ کې وو.
وفاقی وزیر داخله شیخ رشید ویلی دی په ډیورنډ کرخه به ازغن تار یا شپول د افغانستان د حکومت په سلاسره پوره کړو او زیاته کړې ده 20 کیلومتر شپول پاتې دی او نور پوره شوه. د جنوري په 14مه په اسلام آباد کې د میډیا بریفینګ په دوران شیخ رشید زیاته کړې ده
2600 میرا خلا کیلومتر لګی
دی وای زما په خیال شپږ 100 کیلومتر لګیدل دي 20 کیلومتر پاتې دي. دا 20 کیلومتر به هم د هغوی پر رضامندۍ سره او هغوی بل ځان سره کوو. هغوی زمو ورونه دي نو دا به هم ولګي
و هماره بھائی لګ جايږي.
دا هغوی نه مراد په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت ته دغه پښتنه هم دی صحافی لخوا هغه پیښې ته په اشاره سره شو کوم چې د دسمبر په شلمه د ننګرهار په لالپوره کې د طالبانو لخوا شو. د مشال ریډیو د 20 دسمبر د خبر تر مخه طالبانو په لالپوره کې د ډیورنډ په کرخه د پاکستان د ځواکونو لخوا ور وړل شوی ازغن تارونه له ځان سره وړي ویلی دغه شپول د افغانستان په خبره لګول کېږي ځکه هم دوی نه پرېږدي. د جنوري په دریمه د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې ویلو دوی د بارډر د دغه کړکیچ نه خبر دي او دا مسله د افغانستان د طالبانو سره د بحث لاندې راوستې ده. په 14 د جنوري د افغانستان د طالبانو د حکومت لخوا ویل شو په کرخه د ازغن تار لګولو خبر و د سفارت لارې هواروي. صحافی او تجزیه کار حق نواز خان مشال ریډیو ته د جنوري په 15مه وویل په ډیورنډ کرخه تر دې وړاندې هم د تار لګولو په سر د افغانستان د پخوانی حکومتونو لخوا ډیر واره احتجاجونه شوي
کو د باجوړ نه چترال نه را شروع کو داسې زو په سر تر د بلوچستان پورې نه پدې کې قانون تقسیم دي قبیلې تقسیم دي خاندانونه تقسیم دي خو بهر حل د دې اوس واحد حل لغري د جنگ په ځای باندې چې د دې داسې لار روزي کې کم خلک کم خاندانونه دي چې هغه ستګ راتک هغه ته مشکل نه ویني نه مسلې باندې دا برتون کې وخت ثابتوي چې طالب تر څونه پورې یا پاکستان تر څونه پورې دا مسله مخکې بوزي او به حل کوي.
د جنوري په 15مه د پاکستان د پوز ترجمان میجر جنرال بابر افتخار د میډیا بریفینګ په دوران د کرخه په سر د شپول غزولو په حواله ویلو د دوی د پلان یا منسوبي په مطابق سره هاغلته د تار د غزولو کارونه روان دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیويي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال اړیته تاسو غوږی د خبر پښتونخوا د نورو ضلعو په سر په پېښور کې هم کور په کور او کوسه په کوسه د کرونا واکسین لګولو لړۍ روانه ده. د پېښور ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی هر کور او هر سکول ته ورځي او دولسو کال عمر نه پورته هر تن ته دا واکسین لګوي، خو په کار ده چې ولس ترې ویره ونه کړي او دا واکسین ولګوي چې د کرونا ناروغۍ څخه وژغورل شي. دغه عمل په پېښور حیات آباد کې هم پیل شوی او د صحت محکمې ډلې خلکو ته په لاؤډ سپیکرو اعلانونه کوي چې د کرونا وایرس واکسین ولګوي. نور تفصیل فرهاد چینواری راکوي.
یو ضروري اعلان وره بیسکس تا اف سکس تا د کرونا ډاکټران ټیم راغلی دی، مهرباني وکړئ چا ویکسین نه لګولې هغه راشه خپل ویکسین مکمل کړي.
د پېښور په حیات آباد کې د صحت محکمې ډلې په لاؤډ سپیکر او خلکو ته د کرونا د ویکسینو لګولو اعلانونه کوي. د صحت محکمې چارواکي وایي دا ویکسین محفوظ دی او چاته څه زیان نه رسوي او په کار دا د 12 کالو عمر نه پورته هر تن ولګوي.
د 12 سال نه چې عمر له چا سي وایي تر کوم عمر پورې چا ویکسین نه لګولې پاس ډوز سیکنډ ډوز مهرباني وکړئ او غیر راشه او هر قسم ویکسین شته خپل ویکسین مکمل کړئ.
د پېښور ضلع د صحت محکمې یو افسر میا اظهار الدین مشال ریډیو ته وایي
کرونا ویکسینونه د خلک داسې ګبراویږي خو دې کې داسې هیڅ دغه نشته دی. څنګه ورته په دې لارو کې په کوسو کې اعلانونه کوو زموږ په دې اعلان باندې اړو سو پروا نه ساتي، خو چې کله بیا په دفترو کې گیر شي چې داسې کرونا سرټیفیکیټ روړه نو بیا ورته ډیر زیات مشکلات دي. نو دې وجه نه مونږ راغلي یو چې مونږ د عوام ته ریلیف ورکو. مونږ سره 97 یونین کونسل دی او دې لیست باندې ورته دا ارسه پروواید کو. نو مهرباني ده چې دا سره مې تاسو ته ریکوست کوم چې راشي او د خپل ویکسینیشن مکمل کړي چې د نادر نه تاس اخیر کی سرٹیفیکیٹ ملو شی جی. بہر ملکونو تم نشیت لے جی چے دا چ سوک بہر زی اغا دی پاسپورٹ روڑی مون تہ دی پاسپورٹ شو کی داغی مطابق ورتم ویکسینو لگو جی. زمون تہ دخپل لیوسی نہ تقریبا 14 لاکھ تنانو او لگولا.
د پی خبر د صحت محکمی یو بل چارواکی جاوید خان وای چ دوی ہر سکول تہ ہم ورزی خو ہلتا نیمای کسان بیا فارم بی یا شناختی نمبر نہ لرلو لوجی پاتشی.
نو اکثریت مشومان 50% زمون کوریج شی یا کوریج پدی وجه نور پاتې شي چې دا غی فام بی نه جوړه. که دا سکول والا ته دا انسټرکشن وشي چې یاره تاسو په دې ټولو ماشومانو فام بی جوړه کړئ نو زموږ دا ویکسین ریشیو به نور هم خوشي. باقی کا سیریت کورونو کې دغه مسائل راځي، بعضی سره کارډونه نه، بعضی سره فام بی نه جوړه.
تاسو خپل بچو ته لګولی؟
جی جی بالکل، ما خپل بچو ته هم لګولی دي. ما چې کله سکول کې ایڈمیشن والا کولو نو فام بی مې ولا اول جوړه کړی ده. دا فام بی ډیر اهم شی دی جی. کنه
د باډی محمد نواز په پېښور حیات آباد کې ژوند کوي او ملازمت لپاره سعودي عرب ته روان دی. نوموړی وایي دې ډلې سره کېناست، خپل کارډ یې ورته وښود، اندراج یې وشو او ویکسین یې ولګول.
نه نه څه مشکلات نه و، خو نرمه ویکسین ولګېده او څه مشکلات نه و پکې. دا انجکشن ښه په دا دی چې بس دا کرونا کومه بیماري ده به ورسره ختم شي انشاءالله. مو ضرورت یې زه څه سعودي لامې نیت کړی دی انشاءالله سعودي. نو بیا په ایرپورټه مسالې او پاسپورټه مسالې عوامو ته خو زه دا اپیل کوم چې هر یو کستا راځي او خپل فرایز دا سر ته رسوي او دا انجکشن د لګایي او هیڅ تکلیفات نشته، هیڅ مشکل ورکی نشته.
په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې کور په کور او کوسه په کوسه د کورونا د ویکسینو لګولو دا عمل په داسې حال کې پیل شوی چې د نړۍ د نورو ملکونو په څیر په پاکستان کې هم د کورونا وایرس د نوې اومیکرون باندې پیښې ثبت شوي. ډاکټران وایي دغه ویکسین مو تر ډیره حده پورې د کورونا ناروغۍ نه ژغورلی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لوی تاسو غوږی د شمالي روسان په میرامشاه پر اسلب کې خبري غونډه پر مهال ځای سیاسي او سماجی کارکونکو له حکومت غوښتي چې په سیمه کې روان پرمختیاي پروژې دي د وړتیا په بنیاد ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کړه چې د فوزي عملیاتو له کبله د اغیزمن شو مرستې دي نورې نه ځنډوي او په سیمه کې د موبایل انټرنیټ سهولت هم برابر کړل شي. دوی زیاته کړه چې له افغانستان سره په غلام خان بندر د ولس تګ راتګ لپاره اسانتیاوې هم برابرې کړي. بلخوا چارواکي وایي چې پرمختیاي پروژې په میرټ ورکول کیږي او په خبرې چې د سیمې د ولس ځینې ستونزې حل کړل شوي دي او پاتې به هم ډېر زر حل کړل شي. تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه پر مهال شمالي وزیرستان سیاسي او سماجی کارکونکو حکومت نه غوښتنه وکړه چې ضرب اعظم عملیاتو کې متاثره خلکو ته ځنډول شوې مرستې نورې جاری کړي، په غلام خان بندر د خلکو تګ راتګ اسانه کړي. دوی تور پورې کړ چې سیمه کې روانې ترقیاتي پروژې د میرټ نه بلکې د اثر سوخ په بنیاد کیږي. مخصوص مخاور خلک په کابیز دي، کله چې ټینډر کیږي نو میرټ نه بلکې د عامو خلکو مخه نیول کیږي. د شمالي وزیرستان سیاسي او سماجی کارکون او د ملي جمهوري غورځنګ شمالي وزیرستان رهنما جمال داوړ خبري غونډې پر مهال یو شمیر ستونزې په ګوته کړې او حکومت نه د فوري حل غوښتنه وکړه.
چکیم حالات دی تاوریات کم و دستاف انتهایی کم آیده و موجود دیده چه پا کاغذاتش دیمیج اسپتالینا دیمیج ایژوکیشن دیپارتمنت دنیر دیپارتمنتینا دا فول فلیگ دی وسایلی نا کلا مال دی خر دکرو کی دی وزیرستان دی ریس روی دران دی کری باغش دلا وجه دی تخیل نا چار مخستاشی و داوی که خلق کم دینن و بریز راسی آغا با دیگی سر ترا سعودین دی کمی چا پرشن پا وجه تبویش کنی دیمیج دی افغانستان و گنا چه دکیم ردرینی دیگر چه پا بادر کن دیکیم پیسی و خستشی دی اندری منو کنی دور وزیرستان چه دی موبایل تاور و خاص کر انترنیت چه دا دی نشت بار بارده نو دا طول مسئله دا سی دی چه دی وزیرستانیان جوندی دی انتهایی مشکل سر مخو مخکره دا میش مطالبه کی چه دی دی پرا دا یوا اینویستیگیشن کمیتی جورا شی چه پا دی وزیرستان شی سیمرا ترکیتی چاره شی.
د سیمې یو بل سیاسي او سماجی کارکون اسد داوړ خبري غونډه پر مهال د غلطاور په خصونزو او حل پاړه داسې غوښتنه وکړه.
کنه میجو چې د کیمیاوي پس کانفرنس مقصد وو چې په دې شی میجو کیمیا په نيدي سره شپږو ته مطلبې دي چې پاجه نمبر کې میجو د وبې خبره دو چې د تیمو تعلق میجو وخت وخت احتجاجي کړی دا او د میجو چې کیمیا منتخب ایم ان د نېشنل ډیموکراټک چیرمن هغه د اسمبلی په فور باندې سوډینا په جمع کړی دی او مطلب د دې تحقیقات د پر یو ځای کړی دا خو هغه باوجود یا د موجوده حکومت نه هلي په وجه باندې چې میجو د اپریشن ضربه په دوران شي د سټیج 4 په مچ میجو کیمیا سروې شوی دوه مش کیمیا ته
کلامو چې سیما کې د ځایی خلکو د مرستو ترقیاتي پروژو او غلام خان بندر باندې د تګ راتګ په اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې په غلام خان بندر تجارت کې اضافه شوې د خلکو تګ راتګ لپاره انټری کیږي، هر ممکن آسانی جوړولو هڅه کیږي. سیما کې ګڼې ترقیاتي پروژې روانې دي چې دا میرټ په بنیاد دي او ضرب اعظم عملیاتو متاثره خلکو کې په ډیرای کې مرستې ویشل شوې. د میرام شاه بازار زنه دکاندارانو کیس په کوټ کې روان دی چې لا هم صوبایي حکومت نه پریکړه پې نه دی راغلی. څنګه هم چې صوبایي حکومت پریکړه وکړي ورته وویل شي مرستې به جاری شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو هر اورس د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 13,500 اول زرات سواتیا کلو هرتز.
مشال لوی تاسو غوږی د واکمن تحریک انصاف غوند کمی اسمبلی غړی نور عالم خان په خپل حکومت د دوی په پالیسۍ او په خپل وزیرانو نیوکه کړي. د پرون اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې واکمن غوند وزیرانو سره د غریب ولس غم نشته او نه هم د دوی مسلو حل کولو کې سنجیده ښکاري. مخالف ګوندونو مشران او د سیاسي چارو پوهان وایي حکومت د کمزوري او ناکامۍ د دوی خپل کسانو ته هم وسخ کار شوی دي، نو ځکه داسې بیانونه مخې ته راځي. نور تفصیل له پیښوره شبیر مجان راکوي.
د پیښور انې ویشتمې حلقې نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی نورعالم خان د جنوري په 14مه قومي اسمبلی غونډه کې د تقریر په وخت یو وار بیا په خپل حکومت په مرکزی کابینې او د دوی په کارکردګۍ سخت ټکونه کړي دي او وایي چې دغه ټول په ملک کې د روانو حالاتو ذمہ وار دي.
سپیکر صاحب، مجھے گلا ہے کہ کیا پشاور پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟
سپیکر صاحب، زما یو گلا ده چې آیا پیښور د پاکستان برخه نه ده؟ هغه د پاکستان نه بهر دی او پاکستان کې بس دغه سلور ضلع دي چې یو سوات دی، بل نوخار، یو سوابه او بل میاواله، او موږ ته نه بجلی شته دی، نه گیس او نه فنډونه راکوي. لوډ شیډنګ د بجلی شل شل او دویش دویش گھنٹې وی، ځینې ځایونو کې خو درې درې ورځې هم بجلی نه وی او دغه حال د گیس هم دی. نو زه چاته وایم گرانی، خو زه پرېږده هغه تاسو په دوی راړوي او دوی یې په تاسو راړوي، همدغه کوي، خو تاسو په غریب یوازې بوج مه اچوي. دین وړاندې هم دوی سو سوارې په قومي اسمبلی کې د ګرانې په اړه په خپل حکومت ټکونه کړي دي. دغه ډول 13 ورځ د عمران خان په مشرۍ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د پارلماني پارټۍ غونډه کې د دفاع وفاقي وزیر او د قومي اسمبلی غړي پرویز خټک د عمران خان سره هم په دغې وجوهاتو سخت رویې خبرونه مطبوعاتو کې رپورټ شوي وو. سینټ کې د مخالف ګوند جماعت اسلامي سینټر مشتاق احمد خان وایي چې د واکمن ګوند د خپلو غړو دړ او بیانونه د دوی د ناکامۍ ښکاره ثبوت دی.
دې وخت کې د ملک صورتحال د پاکستان تحریک انصاف د پالیسیو د وجنا ډېر خراب طرف ته روان دی. د پاکستان روپے تاریخی بے قدر شول، د پاکستان پاسپورٹ بے قدر شو، دغه سه د چینه قیمت په بره روان دی، د پټرول او ډیزل قیمت په بره روان دی، د بجلی او د ګیس قیمتونه په بره روان دی، د ادویاتو قیمتونه او د ژوند چې کم ضروری سیزونه دي د استعمال داغي قیمتونه په بره روان دي. د حکومت په خپلو ادارو باندې هم کنټرول نشته. د مری واقعیا یو سرګند ثبوت دی داغه، او د دې احساس ټول قوم تم دی، او اوس د پی ټی آی کې چې کم خلق دی نو هغه د دې خبرې ثبوت ته چې دا حکومت ناکامه دی، او د دین خپل خلک کوستدي کشته ټوپ وي او دا ډوبېدو والے کشته ده.
د سیاسي او پارلماني چارو کارپوه قریش خټک وایي چې وړاندې نه د واکمن ګوند د غړو په خپل حکومت دغه ډول بیانونه را روان دي، او جې د پاکستان تحریک انصاف کمزوری ده.
پاکستان تحریک انصاف حکومت چې دی دا ونه د خلکو په ووټ باندې راغلی دی، او نه د خلکو د ووټ د وجې نه په کمی سمجه کې چې کم تاسو پورې کمی لوبې کېږي یا په سینټ کې چې په کم طریقې باندې د چیرمین انتخاب شوي، د هغې نه دا خبره بالکل واضح ده نه چې دی داسې نظریاتي او د خلکو د ووټ په ذریعه راغلی حکومت کې. تر کومه پورې چې دا تاسو خبره کوي د نورعالم خان او د پرویز خټک خبره کوي، نو په دې نه پنجاب کے راجا ریاض او دس نور خلق سے جہانگیر ترین سرا تعلق و ترون ترین اویم پہ سمجھانوں کی او
خو بیا هم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي چې د دوی حکومت او د دوی پالیسۍ په سم اړخ روان دي، او د ګوند دننه د رایې د اظهار مکمل ازادي ده، هیڅ اختلاف نشته دی.
جمہوری پارٹی دا پتے کے اظہار رائے جکوں دا آزادی دا پتے کے دا پلو حلقو یا عوامو جکوں دا آواز وزیر اعظم دا سوال پتے اس کا دغن نشتا دا عوامو کو حقوقو باندی منگزو بل سر جکوں دے کا نفاسو مباعثہ کرو واغی مقصد دا نا چی پا پارٹی کے اختلافات دی.
دا پا مل دا چی تیر ابرز پاکستانی مطبوعاتو کی رپورٹ شیو چی را داخل چار وفاقی وزیر پرویز خټک او دا وزیر اعظم عمران خان ترمنزا پا خیبر پختونخوا کی دا گیس پا بحران دا سخت جملو تبادله شیو وا. رستو پرویز خټک خبریالانو ته په ډاګه کړه چې دوی په خیبر پختونخوا کې د ګیس تنوع کنکشنو او د کمی د بنیادی حق خبره کړې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو، روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم موږ پر فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
مشال ته تاسو غوګي په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي ل بوریوال کاکړه با د خبرونو لنډیز وورو
د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې اورول د جنوري 23 ځنډول شوی. د علي وزیر یو وکیل نن مشال راډیو ته وویل چې د پریکړې اورول د جج د ناروغۍ له کبله ځنډیدلې دي. په پېښور کې د صحت چارواکي وایي که چا د کورونا وایرس واکسین ونه لګول نو له ستونزو سره به مخامخ شي. د دې ضلع د صحت څانګې یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې که څوک واکسین نه لګوي نو بهر ملکونو ته به نسي تلای او په حکومتي دفترونو کې به یې کارونه هم نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پېښور په مختلفو برخو کې د صحت څانګې ډلې ګرځېدې او خلکو ته یې ویډیا د کورونا واکسین لګول. په خیبر پښتونخوا کې د 2023 کال لومړی د پولیو مخنیوي کمپاین به د جنوري 19 پیلېږي. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې له دفتره د جنوري پر 14 مشال رادیو ته په لږ سوي خبر پاڼ کې ویل شوی چې په دې کمپاین کې به له 15 کالو کم عمره څخه باندې 44 لکه ماشومانو ته د ګزړ مخنیوي څاڅکي لګول کیږي. د ملګری ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا د څانګې مطبوعاتي مشر نن پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې زیاتې مندي خپل خواړه خپل ماشومانو ته ورکوي چې لوږي وژغورل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وای د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د بیړنۍ مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال او د سره صلیب نړیوال ادارې له مشر سره د انټرنیټ له لارې لیدو کاته کړی دی.
دا خبرونه لیدل مو له بوریوال کاکړه اوریدل. تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. سپین باندې وایي د امریکا استخباراتي ادارې د نتیجې ته رسیدلی چې روسیا د اوکراین د اشغال لپاره د وی پلمی په لټه کې ده. د چارواکي ویل چې ماسکو له مخې نه خپل ایجنټان د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کړي سو د عملیات ترسره کړي. په دې اړه د پینټاګون وایاند هم څرګندونې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د سپینې مڼې ویاند جین ساکی وایي د استخباراتي چارواکو معلومات ښیي چې روسیا پر ټولنیزو رسنیو د غلطو معلوماتو د خپرونو د کمپاین له لارې پر اوکراین د حملې لپاره د مقدماتو د جوړولو په حال کې ده. د ورکړل شویو استخباراتي اطلاعاتو له مخې په دې تبلیغاتي کمپاین کې داسې ښودل کیږي چې ګنې اوکراین په نږدې راتلونکي کې د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو د ځواکونو پر ضد یرغل ته تیاری نیسي. مېرمن ساکی ویل متحد ایالات له دې کبله اندېښنه لري چې د روسیې حکومت پر اوکراین د داسې یو یرغل لپاره چمتووالی نیسي چې نتیجه به یې له بشري حقونو پراخې سرغړونې او بشري جنایتونه وي. د پینټاګون ویاند جان کربی تېر ماښام خبریالانو ته ویل چې دا استخباراتي معلومات ډېر دقیق او موثق دي.
Without getting into too much detail, we do have information.
د جزئیاتو لوړاندې کولو پرته موږ د ټیک معلومات لرو چې شی روسیا لاله مخ کې د اوکراین د احتمالي اشغال لپاره د وی پلمی پر جوړولو عملاً کار کوي. زموږ معلومات شی چې دوی د خپل فعالانو یو ډله هلته ځای پر ځای کړي سو هغه کار پیل کړي چې موږ د جالي بیرغ عملیات بولو. د دې عملیاتو په وسیله دوی غواړي وشي چې ګني د دوی پر خپل کسانو یعنی هغه اوکراینانو چې په روسی ژبه خبرې کوي بریت سوی چې دا هڅه یو پلمه ده.
د امریکا د استخباراتي ادارو معلومات چې له علني کېدو مخکې د امریکا له متحدانو سره هم شریک شوي اټکل کوي چې پر اوکراین پوځي یرغل ښایي د جنوري له نیمایي څخه د فبروري تر نیمایي پورې وشي. اوکراین هم ویلي دي چې د روسیې لخوا پر دې ناسمو تبلیغاتو څارنه کوي. د اوکراین رسنیو پرون راپور ورکړ چې چارواکي داسې انګیري چې د روسیې خاص استخباراتي خدمات د داسې یوې توطیې پر پلان کار کوي چې هدف یې د یو بل کړکیچ د رامنځته کولو لپاره د جالي بیرغ د عملیاتو پر مخ بیول دي. د امریکا استخبارات خپل معلومات داسې مهال علني کوي چې متحده ایالاتونو او لویدیځو متحدانو یې له روسیې سره په اروپا کې د خبرو لړۍ ترسره کړه. په دې خبرو کې هدف دا و چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور له وجې د کارکېچ مخه ونیول شي، خو په دې خبرو کې لږ پرمختګ وشو. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونه داسې نه ده چې روسیې به قطعا د اوکراین پر ضد د پوځي اقدام پریکړه کړې وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته تاسې غواګي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی خزینه غړو په یو غونډه کې پریکړه کړې چې د صوبې د دارالمانونو او انتظامی امورو د ښه کولو لپاره باید کار وشي. د جنوري پر 9 د ومن پارلمنټرین کاکس په نوم د اسمبلی د زنانه غړو یوې ډلې په غونډه کې د صوبې د دارالمانونو د کار جاج واخستو او د چارو په ښه ډول د پرمخ وړلو لپاره یې په پیښور کې د سارنې د یو ګډ نظام د جوړولو پریکړه هم وکړه. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي حکومتي ګامونه ستایي، خو وایي پکار ده چې په دارالمانونو کې د عملي د کمی ستونزه هوار کړل شي. دا چې د خیبر پښتونخوا په موجوده دارالمانونو کې سهولتونه څنګه دي، ملي امیرزاده تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلیمنټري کاکس په صوبه کې د موجودو دارالامانونو جاج اخیستی او نظام یې د نور ښه کولو لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې. د جنوري په 9 په پېښور کې د ویمن کاکس مشرې ډاکټرې سمیرا شمس په مشرۍ یوه غونډه وشوه. د ویمن پارلیمنټري کاکس او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي ساجد حنیف د جنوري په 14 مشال ریډیو ته وویل په غونډه کې وویل شو چې په پېښور کې به د صوبې د ټولو دارالامانونو په ګډه سارنې لپاره یو مرکزي کنټرول روم جوړیږي. هغې د غونډې د نورو پریکړو په اړه وویل
هغه دا خبره وکړه چې یاره پېښور کې یو سینټرل کنټرول روم پکار دی چې هغه مرکزی هر یو شی چې دی خپل کنټرول کې ساتي، د ټولو دارالامانونو چې مشترکه نگرانی کې ده کنه هغه شروع کړی شي. انتظامی امور څنګه دي، د انتظامی امور یو ریکارډ او هغه سینټرلایز شي او هغه په پېښور کې په دارالامانونو کې چې څومره لکه مختلف حادثات کېږي د هغې ریکارډ مقل تک سائیکالوجسٹ پکار دے، دل تک سائیکالوجسٹ پکار دے، مختلف کسان یعنی سپورٹنگ سٹاف پکارو پا دارالامان کے. نو اگر کی خما ورتا ہوئی چی ارا مردان دارالامان تا سائیکالوجسٹ رالا او زما خیال پی خبر تم راغلی دا او اقتباس تم راغلی بل خبر دا گا چی دے کیمرو مو تبیلی چی پتولو دا دارالامانو کی دیر زبردست نظام دے کیمرو اغلا نشتا.
لا سرکاری شمیرو سرسم دا وقت پا خیبر پختونخوا کی اتا فعال دارالامانون دی چی دا چترال او بن هغه د سالانه ترقیاتی پلان پروژې دي. دا وخت په پېښور، مردان، سوات، هریپور، اپټاباد او مانسیرا کې دارالامانونه په صوبه کې بېوزله ښځو ته د سر پناه ورکولو سرکاري فعال ځایونه دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عورت فاونډیشن یوې چارواکي سایمه منیر مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په دارالامانونو کې د پنجاب په نسبت د سهولتونو له پلوه حالات ډېر ښه دي. خو هغې وویل چې د صوبې په دارالامانونو کې د عملي د کمی غټه ستونزه ده چې په پوره ولو سره کارکردگی نور ښه کېدې شي.
نو خلک چې دارالعلوم نه کار کوي، زیات کار کوي، خو اټ لیست شتا ما اصل کې د دې دا جو سو میاشت مخکې دا ټول ټریننګ هم کمپلیټ کړی دي. پېښور، هریپور، سوات، ابټ آباد، مانسیرا دې ځګونو کې ډېر ښه دي او د دې میل، د دې فوډ هغه هر څه ډېر ښه دي. خو د سټاف لک دی سټاف لک نن هغه مینج کول چې دا هغه ډېر مطلب سپیشلی ګور پېښور مردان ډېر زیات په دې برډن ډېر زیاتی دلته او دغه سیدا سوات والا والے سوات والا ټول زیات کسان نه دی هلته چې صحت نشته 80-90 داغه د سیک فګر ته دی کنه. خو البته مینج کول د پارا سټاف چې دی داغه زیات ضرورت دی کو دی د سہولیات خبره کوي نو داغه کې سب ټول نو مخ کې ټول نو پہلا خبره دا داغه سټاف شو دی.
د پېښور کرایسس سنټر دارالامان یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ټول چی د خیبر پښتونخوا دارالامانونو کې ډیر خکار روان دي او د حکومت ورته خاصه پاملرنه ده چې ډیر او خزوتا سہولت عمر استور کوي. هغه ویل چې په دارالامانونو کې دوی د روغتیاي مسلو لپاره جلا کسان او ځانګړي نفسیاتي ماهرین ټاکلي دي چې ځینې په دارالامانونو کې مقرر دي او ځینې بیا د پوهنتونونو د نفسیاتو د سانګې ماهرین دي چې هر اونۍ دغه مرکزونو ته ورځي. د چارواکي په خبره نه یوازې دا سہولت دي بلکې په دارالامانونو کې د موجوده ماشومانو د تعلیم بندوبست هم کړي او هلته موجودو کسانو ته هنرونه هم ورخایي. دا چې خزې ولې دارول امانونو ته مخه کوي او پکې زیاتره کم کیسونه دي. سایمه منیر وویل چې زیاتره علتونه یې کورنۍ تشدد، د خوښې واده او د جایداد حق غوښتل شامل دي.
زیات کیسې دي کنه هلته یو خو د ډومیسټک وایلنس دي، خو د ډومیسټک وایلنس کې ایکسکلوسیولي چې وي هغه د خوښې واده دي، چې هغه زبردستي واده چې هغه هلته مطلب مور کار چرته کوي او هغه جمع نه شي هلته واده کول نه غواړي، یا خو دې کې هغه کورې پرېښې دي یا هغه چرته واده کړی نو د هغې نه بعد بیا چې سب د هغې مسایل دي د هغې کې راغلي دي. یعنې هغه ډومیسټک وایلنس کیسز دي، هلته کول والا څه دغه څه دي، یعنې کیسونه داسې دي چې هغه بالکل بې دخله شوې ده. نو دلته ماشومانو سره درې درې څلور څلور جنکۍ دي ورسره د هغې سره دلته راغلي دي.
د صوبایي اسمبلی غړي ساجده حنیف ویل په غونډه کې ویل شو چې د خیبر پښتونخوا د دارالامانونو د چلولو لپاره د 200 ملیون روپو بجټ ایښودل شوی دی. هغې وویل حکومت د صوبې د فعالو دارالامانونو سربیره د کوز دیر په چکدره کې د یو دارالامان د جوړولو منظوري ورکړې ده چې په غونډه کې په فعالولو زور راوړل شو. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په ډی آی خان بونیر شانګله سوابه او نوخار کې هم د دارالامانونو د خلاصولو منظوري ورکړې ده.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان وفاقي حکومت له سپریم کورټ یو میاشت وخت نور غوښتي ترسو د پیښور د آرمی پبلک سکول د حمله په اړه حتمی حکومتي راپور عدالت ته وړاندې کړي. حکومت دریز دري چې غواړي په دغه راپور کې ټولې نیمګړتیاوې لری کړي او د آرمی پبلک سکول د ورډر شو ماشومانو د میندو او پلرونو ټولې ګیلې او غوښتنې پکې په پام کې ونیسي. خو بلخوا د دغه پیښې متاثره کورنۍ وای حکومت د ای پی ایس د برید د راپور په وړاندې کولو کې لخنډه کار اخلي او باید عدالت ورته نور وخت ورنکړي. نور تفصیل فرخنده صدرا کوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14مه له سپریم کورټ نه د پېښور د آرمی پبلک سکول د حمله په اړه د خپل حتمی راپور په وړاندې کولو کې یو میاشت نور وخت غوښته دي. دا دویم وار دی چې حکومت د غبرت په اړه د راپور وړاندې کولو لپاره له عدالت نه وخت غواړي. د پېښور سره تعلق لرونکي د آرمی پبلک سکول په حمله کې د یو وژل شوي ماشوم ملک اسامه طاهر اوان مور نازیا طاهر اوان د جنوري په 14مه مشال یو ټول د میډیا لارې خبر شو چې حکومت ته ای پی ایس ته حمله د راپور په وړاندې کولو کې سلور اونې وخت نور واخیست. ته خبرې فکرمند کړي یو چې ولې دوی د ای پی ایس د سکول د حمله رپورټ په وړاندې کولو کې له تاخیره کار اخلي. مخکې هم حکومت درې اونې وخت اخیسته و. موږ د دې مقدمې په وړاندې کولو کې ډېر کوششونه وکړل چې زر دغه رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې کړي شي او زر څه فیصله وشي. خو نه پوهیږو چې ولې دوی داسې کوي. زموږ غوښتنه یوه ده، هغه ده چې موږ انصاف غواړو.
تیر کال د دسمبر په 14مه د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید اوه کاله په داسې وخت کې پوره شول چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې پېښې په اړه د درج مقدمې اورېدنې روانې دي. د تیر دسمبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان د ای پی ایس د حملې راپور لاسلیک کړی و او تمه کېده چې دغه به د 2020 کال د دسمبر پر 14مه سپریم کورټ ته وړاندې کولی شي. خو وروسته حکومت درې اونۍ وخت نور واخیست. له کرک سره د تعلق لرونکي د ای پی ایس د شهیدانو د کمیټې مشر او د یو وجل شوي ماشوم یاسر اقبال پلار شیر نواز خان مشال ریډیو ته وایي د عدالتي کاروایۍ نه مطمئنه نه دي.
لکه چې ښکاري داسې دوه دوه پاکستان چلیږي، امیر دپاره بیل پاکستان دی، غریب دپاره بیل پاکستان. ځکه چې غریب دپاره څوک انصاف ورشته نه. سپریم کورټ باندې دې باندې څومره ټایم وشو ثاقب نثار نه اون تر اونسا تر اوسه پورې کم از کم څلور کال خو پکې ووت. یو یې وته کیس غورځي بل یې بل ده غورځي، یو یې وته غورځي بل یې بل ده غورځي. مخته ورځو کې درې هفته ټایم، څلور هفته ټایم او بیا درې هفته ټایم.
تیر کال سپریم کورٹ نومبر پر لسمه امر کړی وو چې د دسمبر تر لسمه دی هغه حکومتي رپورٹ عدالت ته وړاندې شي چې وزیر اعظم عمران خان لاسلیک کړی وي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر هغه ورځ سپریم کورٹ ته حاضر شوی وو. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسوالو په برید کې د وژل شوو زده کوونکو د میندو پلرونو اتحاد شهدا فورم مشر او د یو وژل شوي ماشوم پلار او دغه مقدمه یو وکیل اجون خان
ایڈوکیټ د جنوري په 14مه مشال ریډیو ته وویل حکومت په دومره حساس موضوع غیر سنجیده رویه خپل کړی ده.
حالانکه دې کې داسې خبره نشته ځکه چې په نهم تاریخ باندې نومبر باندې باقاعده زمونږ د دې د کمیټې چې څنګه سپریم کورټ آرډر کړی هغه سره زمونږ باقاعده میټینګ وشو چې موږ نور په هیڅ هم نه کېږو تاسو چې کوم یو دی باقاعده ایف آی آر وکړي. په دې کمیټې کې چې کوم دی عمر ایوب زرتاج ګل وا او یو ورسره ایم این اے وا او ایون چې ایڈیشنل اٹارنی جنرل هم ورسره چې کوم دی راغلی او هغه بیا هم په لسم تاریخ باندې درخواست سپریم کورټ ته وکړو چې موږ له پکې لس ورځې درې هفتې ټیم نور راکړي. هغه درې هفتې هم تیرې شوې دی باقاعده والا ایکسټینشن ورکو ټایم یې والا ورکو درې هفتو لپاره. اوس پرون موږ بیا خبر شو دی ته بیا ټیم چې کوم دی درخواست ورکړی دی اوس ګورو چې چیف جسټس په دې آرډر کوي او کنه کوي. بس زه به دا وایم چې زموږ ډېر بدقسمتي دی چې تر اوسه پورې په دې باندې ایکشن نه لري. حالانکه موږ خو نور څه نه غواړو خو ایف آی آر دی اوسي چې څوک ریسپانسبل دی پته به ولګي. موږ خو دا نه وایو چې تاسو هغوی اریسټ کوي یا پالسي کوي. پریس عدالت ته راشي لږه پته خو کم از کم خلکو ته ولګي نه چې مارکوټي ماشومانو باندې دی دونه لوبې اوکې اخر څوک به د دې شي ذمېواري کنه.
اجون خان وایي د جنوري پر لسمه یې د زوی اسفند خان کلیزه هم ده. نوموړی وایي دوی له سپریم کورټ نه د انصاف په تمه دي. بلخوا اډیشنل اټارنی جنرل چودري عامر رحمان سپریم کورټ ته ویلي چې د ای پی ایس تماشومانو میاندې او پلرونه یو ځل بیا د حکومتي کمیټې له غړو سره لیدل غواړي. نو ځکه د دغه راپور وړاندې کولو لپاره څلور اونۍ نور وخت غوښتی دی. پر آرمی پبلک سکول د 2014 کال په حمله کې 144 کسان وژل شوي چې زیاتره زده کوونکي او د سکول کارکوونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د هغې حملې ذمواري منلې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د بهري ځواک تر ملکیت لاندې جوړې ودانۍ غیر قانوني ګرځولې وي. عدالتي پریکړه کې ویل شوي ول چې په اسلام آباد کې د فوج لخوا د 8000 اکړه ځمکه داوه هم ناسمه ده. د پاکستان فوج د عدالتي فیصلې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د اسلام آباد های کورٹ فیصلې په اړه په رسنیو کې راپورونه او مقالې خپرې شوي او ټولنیزو رسنیو کې هم بحثونه روان دي. شنن کې وایي عدالتي پریکړه به هله تاریخي ثابت شي چې کله دا عملي شي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروستو. د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اطر من الله د جنوري پر 14مه سی ڈی اے یا د اسلام آباد پرمختیا ادارې ته د پاکستان بحری فوج کلب هاوس او د منال ریسټورانټ د ړنګولو او مارګلا گرین گالف کلب د تړلو امر ورکړی. د بحری فوج د کشتیو د لوبو کلب په راولپنډي کې د راول ډیم پر غاړه جوړ شوی دی. بلخوا منال ریسټورانټ او گالف کلب په اسلام آباد کې د مارګلا په غرونو کې دی. په عدالتي فیصله کې ویل شوی چې دا ودانۍ په غیر قانوني توګه جوړ شوی او دا ځمکه د مارګلا هیلز نېشنل پارک ملکیت دی. د دې سربېره چیف جسټس اطر من الله د فوج لخوا په اسلام آباد کې د 8000 اکړه ځمکه د ملکیت داوه هم رد کړی ده. د پاکستان بحری ځواک د اسلام آباد های کورټ د فیصلې په اړه تر اوسه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د پاکستان د فوج درې ځمکني بحری او هوایی ځواک څنګه دي. دا پریکړه د بحری فوج تر ملکیت لاندې ودانو پاړه ده. دا اوریدنې پر مهال عدالت خپل پریکړه کې دا هم ویل چې د ملي پارک ځمکه د ریاست ملکیت ته او پر دې هر قسمه کاروباري هلې ځلې نشي کېدی. دا پریکړه په داسې حال کې راغلی چې د پاکستان آډیټر جنرل په مارګلا هیلز نېشنل پارک کې د 9 اویا غیر قانوني ودانیو فهرست سی ڈی اے ته ورکړی وو. دا فهرست په 2019 کال کې ورکړل شوی وو او په دې کې ویل شوي وو چې مارګلا ځنګلونه د فوج فارم نږدې کلي او راول جیل سره شاوخوا 2 کیلومتره علاقه د مارګلا ملي پارک برخه ده. په دې راپور کې راغلی وو چې د ملي پارک حدبندي نه ده شوې او همدغه وجه ده چې پر دغه ځایونو غیر قانوني ودانۍ جوړې شوې. په لندن کې میشته شنون کې عائشه صدیقه چې د پاکستان د فوج د سرګندو او پټو کاروبارونو په اړه یې د ملټري انک په نوم کتاب لیکلی دی د جنوري په 14مه مشال لوتی ویل چې دا به هله تاریخي پریکړه ثابت شي چې عملي کړل شي.
د سپریم کورټ پخوانو فیصلو پوسته په دې لړکې په مکمل توګه اجازه ورکړې وه. خو د اسلام آباد های کورټ فیصله تاریخي ده. خو په دې کې دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا به مثال جوړ شي او که څنګه. بله دا چې آیا دا به د پوس په نورو هلو ځلو هم عملي کیږي او که نه. زما په فکر پخوا هم داسې شوي چې کله هم په پوس پوښتنې راپورته شوي نو هغوی بیا دا کوشش کوي چې بیانیا بدله کړي او هغه د پوس په حق کې راولي. په دې کې هم تاسو ګورئ چې داسې یو انځور وړاندې کیږي چې پوس په دې قضیه کې له عدالت سره مرستې کوي. داسې تاثر ورکول کیږي چې عدلیه آزاده ده. ګوره، د پوز بهري ځواک هغه شان طاقتور نه دی چې څرنګه بری پوز دی. کچرې د دغو فیصلو اطلاق په بری پوز وشي، نو هله به دا یوه تاریخي پریکړه وي.
اسلام آباد هایکورټ په خپله فیصله کې نورې پوښتنې هم راپورته کړې دي چې څرنګه عدالتونو د شتمنو او طاقتورو کسانو په اړه معاملو کې پریکړې ورکړې. په دې رسو کې دوه داسې کیسونه مخې ته راغلي وو. لومړی د وزیر اعظم عمران خان په بنی کاله کې د اربونو روپو جایداد دی. د فرایډی ټایمز مجلې په وینا په بنی کاله کې د وزیر اعظم او عمران خان کور په غیر قانوني ځمکه جوړ شوی وو، خو د اسلام آباد کیپیټل اتارټي یا سی ډی ای د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار حکم دا ودانۍ قانوني ګرځولې وه. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکو اکرام هوتی د جنوري په 14مه مشال لوتی ویل چې په پاکستان کې لتیری سو مودي رئیس د فوج کاروبار په اړه پوښتنې راپورته شوې دي.
یو کار تاسو وګوره، چین تیر 15 کالو کې یو کار کړی دی چې هغه د آرم فورسز دي، د هغه چې څومره کاروبارونه وو نو هغه باندې بندیز لګولې دي. پاکستان کې د دې ډیمانډ کې ده چې دا ولیکي چې په دې بندیز ولې نه لیکي. نو هغه کې سیاستدانان چې دي هغه هم دا خبره پورته کړې ده، میډیم پورته کړې ده. هو، عدالت اول ځل دا خبره پورته کړه چې پلانکي کاروبار چې د افواج دی یعنی د نیوی، نو هغه در حقیقت په دې کې صرف نیوی افسران نه، صرف د آرم فورسز افسران نه راځي، بلکې د دې کې ماړه دولتمند سویلین سری نو دې کلب ته راځي او دې کلب کې هغوی ډېر خرچه کوي او زیاتر دې کې دا شک کېدای شي چې دې کې چې کوم انکم ټیکس دی، سیلز ټیکس دی، دا هغه هم
پټي. اسلام آباد هایکورټ په فیصله یو شمیر رسنۍ او راپورونه او مقالې لیکلې دي. په دې کې یو لاهور خبریدونکي فرایډی ټایمز مجله هم ده. فرایډی ټایمز کې د لیکوال نجم سیټی د جنوري په 14مه د اسلام آباد هایکورټ د پریکړې په اړه لیکلي چې دا فیصله د راتلونکي لپاره تیګه ثابتې شي. د لیکوال په خبر په پاکستان کې د غلا لاره په 1947 کال کې د هند او پاکستان د تقسیم پر وخت پیل شوې وه، کله چې خاري او کلیوالو سیمو کې د هغه هندوانو او سیکانو چې له پاکستانه هند ته کډه شوي ول د عربونو روپو ځمکې قبضه کړل شوې. د پاکستان نوي واکمنانو په راتلونکو کلونو کې هم دغه ځمکې د دوی خوخو کسانو ته بغیر له وړتیا ویشلې. د نجم سیټي په خبره د وخت په تیریدو سره پارلمان داسې قوانین جوړ کړل چې د عام پارکونو، تعلیمي ادارو یا فوزي، امنیتي او دفاعي تاسیساتو لپاره فوج ته په ارزانه پیسو ځمکې ورکړې. دا ځمکې بیا د خوخي ادارو او اشخاصو ته په اجاره ورکړل شوې وي. له دې وړاندې په 2018 کال کې یو شمېر سینیټرانو په پاکستان کې د فوج د کاروبارونو په اړه په سینټ کې پوښتنې راپورته کړې وي، خو د فوج لخوا هغو پوښتنو ته ځواب نه ویل شوی. د عدالت د تازه پریکړې په اړه هم د فوج لخوا څه نه دي ویل شوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال لیتو تاسې غوږی. په بلوچستان کې کارپوهان ویلي دي چې د صوبې په خزو کې بې پناه صلاحیتونه شته او پکار ده چې له دې صلاحیتونو څخه ګټه واخیستل شي. نو دې په خبره خزو ته د کار کولو موقع په لاس ورکړل شي چې دغه ډول دوی د صوبې په معاشي ترقی کې خپل رول په ښه توګه ادا کړي. کال 2018 د سرشمیرنې له مخې د بلوچستان د نفوسو شمیره 1.3 کروڑ ده. په دې کې نارینه 4.5 لکه او ښځې 8.5 لکه شاوخوا دي او په دې کې د تعلیم کچه ډېره کمه ده. نور تفصیل د کوټې نه د مشال اړو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د غیر سرکاري تنظیم بلوچستان بزنس وومن فورم له لوري د جنوري په 14مه نیټه په هغه انجنونو او میرمنو کې د کالو مشینان، کمپیوټري او نور شیان بشل شوي دي چا چې د دې فورم لاندې هنر یا زده کړې ترلاسه کړې دي. پر دې مهال دغه میرمنو وویل چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د کار کولو زده کړې کړې دي او غواړي چې د دې لارې نه یوازې د خپلې کورنۍ سره مالي مرستې وکړي بلکې د ټولنې د ودې او پرمختیا لپاره هم خپل کردار ادا کړي. په دې اړه یوه هنرمند میرمن ارفخ
دلته چې د اداره بی ډبلیو بی ای کوله دلته چې زرانه ما داخله واخستې، ما په کال سنټر ایجنټ کې واخستې او هغه د 6 مهینه کورس لو سلور مهینه مجلته په اداره کې مشته راو شو ول بیا دو میاشتو چولو هغه موږ او جیټی نه دی اون جاب ٹریننگ نی موږ ویو ډلته ٹریننگ راکی دا کی چولو ار کم ٹریډز مطلب بیوټیشن غوالا ڈریس میکنګ غوالا کال سنټر ایجنٹ ولو آفس اسسټنٹ غولو
پر دې محل د غیر دولتي ادارې بلوچستان بزنس وومن فورم مشري میرمن سنا دورانی راته وویل چې د ټولنې د ترقی او خوشحالي لپاره په کار دی چې د بلوچستان وښوزو ته د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د کار کولو اونر ورزه کړل سي چې دغه ډول دوی وکولی سي چې د خپلو صلاحیتو څخه ګټه پورته کړي او د صوبې د مالي ګټو لپاره کار وکړي.
د ټریننګ پروګرام چې موږ خالي زنانو لپاره ایشو خپل انجنونو لپاره ایشو چې د یو هنر زده کړي چې د دې سره هنري د په ژوند کې غایم نه خارېږي او د دې سره یو دا تر هنر ور سره ای چې سار خدا نه خاصه د دې په کورو کې یو مسله ای یو شایي د خپل هنر استعمالول سي خپل فیملی لپاره چې د سپورټ ورکوي سي د دې انکم جنریشن کې چې اضافه کیږي او دویم دا تر دې چې کم ټایم زنان په معاشي تور باندې مضبوطی اوټومیټیکلی کور کې د ته فیصله سازي کې هم بیا ځای ملاوي شي. یو خو زه ټولو زما خوندو مندو ته دا وایم چې خپل انجنونو ته تعلیم لازمی ورکړي او تعلیم سره هنر ډېر ضروری دی.
ویبلی میرمنې فائزه دورانی زیاته کړه چې د هنري زده کړو وروسته اوس خپل کاروبار او روزګار پیل کړی دی کوم چې په شته روان دی.
اول خبره دی چې موږ ته د کورنۍ د خاصې اجازه نو امور پلار بلا پرېښولو یا بنه پرېښولو غټه مسله زموږ د پاره ورونو تربرونه ول تی بنه زی تی بدا کار نه کوي. البته موږ د میډم سنا دورانی صاحب په داسې کې ډېر مشکور یو چې هغه راولاړ سول زموږ د پاره د زنان د پاره یو جلا سنټر خلاص کی پاغه کې نارینو عمل دخل نه ولو په دې وجه باندې چې دی په ډېر مشکل سره زموږ د ورونو د تربرونو د وجه سچ دی موږ ته اجازه راکې چې موږ رالو دا سنټر ته پدې کې شپږ میاشتې موږ زده کړه وکړه پدې کې موږ دونه سکلفل وسول پدې کې موږ دا شانم سي زده کړ الحمدلله نن ورځ خپل جاب کوم او زما خپل دورانی انټرپرایزز په نامه باندې چې دی خپل کنستراکشن کمپنی میم د خپل نن د کنستراکشن کارګر سکوم.
خود دې فورم سلاکار ګل حسن بیا وای چې د تیر څو کلو راهیسې دوی د سبې په بیلابیلو برخو کې وشو ته اونري زده کړ ورکوي.
په کوټ کې چې کوم زموږ پسمانده علاقې دی لکه خروټ آباد سبزل روډ او د کاکر ټاون کلی ناچاری کلی دی باد دا خو د جنټ روډ یا چې کوم د سایډ ایریاز دي د دې لپاره دا ټریننګ چې هغه پلان سوی او دا ځې سې انجن ته مشترات لري. نو خصوصا په دې کې زه د خروټ آباد ذکر ډیر زیات کوم چې کوم ته موږ دا سنټر په خروټ آباد کې سٹارټ کړ تاسو موږ د لپاره ډیر مشکلات وري زند او چې په خروټ آباد کې تعلیمي روشه چې دا ډیره کم ده د انجن او تعلیمي معیار چې دی هغه خاص کر تر پرایمری لیول پورې موږ د لپاره ډیر مشکلات. البته دا هغه باوجود انجن ډیر همت وکي او په کم ټریټس کې چې موږ ریکوایرډ دغه چې ورته ضرورت یې سیاره کم څه کم اته جمعه یې لس جمعه په دې کې داسې د کم جمعاتو انجن موږ داخلي کړل لیکن هغه ډیر همت وکي او خپل په ټریټ کې ماشاءالله نن ماهر دي.
نو موږ زیاته کړه چې د نریز د کرو وروسته اوس د انجن یو شزي کولای شي چې په شتوګه ځان ته روزګار ومندي بلکې د دوی د اونر څخه نورې مېرمنې هم ګټه ترلاسه کولای شي. د کال 2018 د سرشمیرین لمخې د بلوچستان د نفوسو شمیر 1,30,00,000 وو. په دې کې نارینه 4,60,000 او ښځې 8,50,000 وي خو په دوی کې د تعلیم یافته ښځو کچه ډېره کمه ده. په کال 2018 کې د هیومن رایټس واچ د رپورټ لمخې چې په صوبه کې د تعلیم یافته ښځو کچه 18% وه په هغه کې 14% ښځې په ښارو کې او په کلیوالو سیمو کې یوازې 2% ښځې تعلیم یافته دي.
افتنو چې تاسو رپورت لاندې کوو او هم دې سره تاسو د مشال رادیو نورسته خبری خبرونه واوریدل چې د پاشې بوته رسېسو شو کې پاتې دي چې بوروال کاکړ ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ علي وزیر د ضمانت په اړه د عدالت لخوا د پریکړې اورول د جنوري 13 ځنډول شوی. د علي وزیر یو وکیل نن مشال راډیو ته وویل چې د پریکړې اورول د جج د ناروغي له کبله ځنډیدلې دي. په پېښور کې د صحت چارواکي وایي ک چا د کورونا وایرس واکسین ونه لګول نو لستونزو سره به مخامخ سي. د دې ضلع د صحت څانګې یو چارواکي مشال راډیو ته وویل چې که څوک واکسین نه لګوي نو بهر ملکونو ته به نسي تلای او په حکومتي دفترونو کې به یې کارونه هم نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پېښور په مختلفو برخو کې د صحت څانګې ډلې ګرځېدي او خلکو ته یې ویډیا د کورونا واکسین لګول. په خیبر پښتونخوا کې د 2020 کال لومړی د پولیو مخنیوي کمپاین به د جنوري 19 پیلېږي. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې له دفتره د جنوري پر 14 مشال رادیو ته په لژسوي خبر پان کې ویل شوی چې په دې کمپاین کې به له 50 کالو کم عمر څخه باندې 4,40,000 ماشومان ته د ګزړ مخنیوي څاڅکي لګول کیږي. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږی اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا د څانګي مطبوعاتي مشر نن پر ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې زیاتې مندي خپل خواړه خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر موضوع یې د بشري چارو او د بیړنیو مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال او د سره صلیب نړیوالې ادارې له مشر سره د انټرنیټ له لارې لیده کاته کړی دی.
هم دې سره د مشال اړې د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. زه ستاسو کوربه ګل ایاز د خبرونو وایان بوریوال کاکړ او تکنیکی همکار نادره او د مشال اړې نور همکاران له تاسو اجازه غواړم. سبا هم د مشال اړې پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په دې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خمه هم بلې خوشاله اوسئ په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د گاونډیانو لري خاصه.